پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د ولسمشر د هغو ژمنو او د ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست خپور کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړی وي. د کانکور د پیل په اړه یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره د 1.5 تریلیون یورو په ارزښت د کرونا وایرس له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې پر پلان خبرې کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په پکتیکا او اروزګان کې د ماین چاودنو امنیتي ځواکونه او ملکیان وژلي دي. په کابل کې د هندوانو د سکانو د ټولنې یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې او د اروپایي ټولنې مشران نن یو ځل بیا غونډه کوي چې د 1 کلنې بودجې پر سر سلا شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو 2 ساتونکو سره ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دوی تېره شپه په ګزمې بوخت و چې موټر یې پر ښخ شوي ماین برابر شو.
پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان دریا خان تلاش د ګزمې پر مهال باندې و چې د هیبتو یا د نوي کلا په سیمه کې د دښمن په خرخ کړ شوي ماین باندې برابر شوی دی. بدبختانه باید ووایو چې د خپل د دریا خان تلاش په شمول 2 تنه ساتونکي له ده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموی موټر تخریب او له منځه تللی دی.
وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او د قمندان دریا خان په ګډون یې د 4 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. بل ورته 3 ملکیان په اروزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اروزګان د والي ویاند زړګی عبادي وایي دغه ماین پرون ماښام د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت.
د وسلوالو مخالفینو د شخکړې ماین له امله 3 تنه ولسی وګړي شهیدان شوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلر موټر کې سپاره وو او روزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید شوی دی.
وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د لوګر مرکز پل عالم کې چارواکي دا کوي چې شپک طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی وایي امنیتي ځواکونه د متانیو پله په سیمه کې د یوې لویې پوستې په جوړېدو لګیا و چې طالبانو برید پرې وکړ. احمدزی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي د افغان ځواکونو په ځوابي برید سره طالبان په شا شول چې 3 جسدونه او وسلې او مخابرې هم سیمه کې ترې پاتې شوې. طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا د نویو پوستولو جوړولو سره تل وسلوال مخالفت کړی. په کابل کې د سکانو د ټولنې یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. دا خبره پرون د جولای 14 د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خپور کړی دی. د ورځپاڼې په حواله 14 کلنه سلمیت کور په شور بازار کې د سکانو د شری چند بابا له ګردوارې تښتول شوې وه. د ټایمز آف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل په 15 نیټه په کابل کې د هری رای صاحب پر ګردواره د وسلوالو په حمله کې وژل شوی و. سلمیت کور تر پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شریچند بابا په ګردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده شوې چې هغه به چا تښتولی وي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران نن یو وار بیا هڅه کوي چې د 2.1 تریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کورونا ویروس له کبله د اوختي مالی زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده. دغه رهبران د خپل سرمشریزې په لومړیو دوو ورځو کې پر دې موضوع موافقه کې پاتې راغلل. چارواکي وایي داسې ښکاري چې پر دې موافقه د اروپایي ټولنې د 22 غړو ترمنځ لا هم اختلافات شته. دغه رهبران به بیا په بروکسل کې غونډه وکړي او خپل پلان کړي دوه ورځنۍ سرمشریزه یې د نن لپاره وغځوله. پرون وروسته له هغې کړکیچ ولاړ شو چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د څلورو نورو شتمنو شمالي هیوادونو له یوې ډلې سره له غونډې ووتل. دغه هیوادونه هڅه کوي پر ډیرو جنوبي هیوادونو چې د خپلو اقتصادونو د اعادې لپاره د مرستې ترلاسه کولو هڅه کوي د دغو مرستو لپاره سخت شرایط ولګوي او محدوده مالی مرسته ورسره وکړي. او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کرونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دغې ډلې مالی وزیرانو او مرکزی بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د زندولو پروګرام د 2020 میلادي کال تر پایه وغځول شي، خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دی دا موده تر 2022 کال پورې تمدید شي. د نړۍ شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې ریاض کوربتوب کاوه په خپله وروستۍ اعلامیه کې وویل چې دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 کال تر دویمې نیمایي وغځول شي. د کرونا ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد ځپل شوی او اکثره هیوادونه اوس هڅه کوي چې د دغه اقتصاد د بیا رغولو لپاره لارې چارې ولټوي. دا خبرونه په ازادي راډیو کې واورېدل شول او خبرونه کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې هم واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. کولی شئ چې فیسبوک ته هم سر ورښکاره کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشر د هغو ژمنو او د هغو ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست برابر کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړی وي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې به زیاتوالی راشي. په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په یوازني دولتي روغتون کې د ناروغانو ستونزو ته کتنه کوو.
مش په دنیات راغلی چې مثال د شپخانه ته چیرې سورو رجانه چې د خپل مریض یو دغه وکواغه خونو برته بازار ته میړ کی منه نخصه برته بازار ته ویسه د بازار سره وغوړو.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د اروپایي ټولنې د کورونا ځپل اقتصاد د بیا رغونې لپاره د دې ټولنې د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درېیمه غونډه کې نن بیا د نږدې 2 تریلیون یورو په ارزښت د اقتصادي رغونې پر پلان بحث کیږي. په دوهمه نیمایي کې په نور بس د 19 پروګرام کې د هیواد د ټولو ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیال والیانو په اړه بحث کوو. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسمشر د هغو ژمنو او د دې ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست برابر کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړې وې. د فیفا مسؤولو چارواکو دا فهرست نن له خبریالانو سره شریک کړ. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال ډیوا نادر هم ورغلې وه چې دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه د کابل له سټوډیو را سره ده. ډیوی، د غونډې جزئیات او د دې فهرست څرنګوالي په اړه لطفا ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو موسسه یا فیفا د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې د لوایي افغان حکومت د ښځو په برخه کې خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. د فیفا د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې مشره مریم آرین بارکزی وایي که څه هم د نوي حکومت له جوړېدو تر دې دمه څلور میاشتې تېرېږي، خو لا تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی د خپلو کمپاینی ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. اغلی بارکزی د یکشنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته په یوې ناسته کې د حکومت لخوا په لوړو پوسټونو کې ښځو تازه ګمارنو پر بهیر هم نیوکه وکړه. هغې زیاته کړه چې حکومت تازه ګمارنو لپاره هیڅ کومه منظمه تګلاره نه لري. اغلی بارکزی وویل د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې په نوي حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت باندې هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې افغان حکومت باید کابینه کې 30% ښځو ته ونډه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني 13 میاشتې افغانستان ښځو چارو وزارت هغه تګلاره ومنله چې له مخې به یې 24 ولایتونو کې د والي مرستیالانې افغانې ښځې ټاکل کېږي. همدارس د اداري اصلاحاتو کمیشن د تیر کال راپور په بنسټ د ملي یووالي حکومت کې د مشرتابه په کچه د ښځو ونډه 25% وه، خو د فیفا موندنې ښیي چې د نوي حکومت جوړېدو سره د ښځو تمې د پخوا په پرتله کمې شوې دي. مننه تکلفت
له تاسو مننه دیوې نادر. قدرمن اوریدونکو، د فیفا د راپور جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا په خپل یو نوې سروې کې ویلي دي چې حکومت نه دی توانېدلی په مختلفو برخو کې د ښځو حقونه ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د ښځو د چارو له یوې فعالې همیرا حقمل سره مرکه کړې ده.
نوی حکومتونه هم چې رسی فقط په انتخاباتو کې د خپل کمپاین د ګرمولو په خاطر خصوصا د ښځو دوی وعده ورکوي، اما متاسفانه په دې مسله باندې د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې ټولې پوهېږي چې دا حکومت د دې توانایي نه لري چې په ډېر کم وخت کې دوی خپلې ژمنې عملي کولی شي او د ښځو حقونه ورکولی شي. بنان دا د ښځو او د افغانستان د ولس هغه سیاسي هوښیارۍ او بیدارۍ ته اړتیا لري چې د افغانستان ولس او خلک باید ویښ شي او په انتخاباتو کې داسې خلکو ته رایه ورکړي چې د هغو برنامه عملي وي او هغه حکومت وکولی شي چې په خپلو برنامو باندې او په خپلو ژمنو باندې عمل وکولی شي. په دې څو میاشتو کې دا واضح خبر ده چې دوی په دوه نه توانېږي او د ښځو حقونه اصلا د دوی په هغه د برنامو په راس کې هم قرار نه لري او په خپله حکومت هم دومره ورته ژمن نه دی. د بېلګې په توګه څو وخته مخکې ښځو یو کمپاین پیل کړ چې په هغو کې د خپل هویت غوښتنه یې کړله چې د ښځو هویت چیرته دی، اما د هغو په بدل کې ښځو ته یو سیاسي رشوت ورکړل شو او 24 ولایتو کې ښځې د والیانو په توګه باندې د والي د معاون په توګه باندې انتصاب شولې. نو دغه پوښتنه ښایي چې دوی په اساسي او بنسټیز توګه د ښځو حقونو ته ژمن نه دي.
ستاسو په نظر په کومو برخو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي ډېر؟
په ټوله کې که موږ وګورو د ښځو هغه اساسي حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې صراحت لري او حکومت د هغو په عملي کولو باندې وظیفه لري او مکلف دی، هغه نه دي عملي شوي. مثلا د تعلیم او تربیې په برخه کې، په سیاست کې، په اقتصادي برخه کې، په فرهنګي برخه کې، په ټولنیزو برخو کې، د سولې په ارتباط باندې، په خبرو اترو کې، په مشورو کې، د سولې په پروسه کې، په ټولو برخو کې متاسفانه چې د ښځو د حقونو تامین ډېر څه کنای دی او د موږ په خاطر دی چې نن په افغانستان کې د افغان میرمنې وروسته د تقریبا اتلسو کلونه بیا هم په دې باندې ډېر په دار کې دي چې که څه سیاسي تغییرات او بدلون د افغانستان په سیاسي صحنه کې رسي خپل حقونه په ډېر خطر او تهدید کې ګوري.
مخکې ورته تاسو اشاره وکړه چې افغان حکومت پریکړه کړې چې په څلور دیرش ولایتونو کې د والیانو مرستیالانې ښځې وسي، دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د ښځو د حقونو ورکړه نه ده؟
زه دغه یو سیاسي رشوت بولم ښځو ته، او زه متاسفه یم هغو ښځو ته چې دوی دغه پوستونه قبول کړل او په انتصابي شکل په څلورو دیرشو ولایتونو کې دوی د والیانو د نارینه والیانو معاونین شولې. نو زه متاسفه یم چې ښځې هنوز هم په داسې سطحي نظر او سطحي فکر خپلو حقونو ته ګوري چې د یو ډېر اساسي کمپاین په مقابل کې بیا راځي دوی په څلورو دیرشو ولایتو کې د معاونینو په څوکیو باندې دوی بیا قناعت کړي.
همیرا جان، د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، تاسو په کومو پلانونو په کومو لارو چارو تاکید کوئ؟
که چېرته حکومتونه واقعا متحد وي، بیا په اساسي قانون باندې تابندې اجراءات که او اساسي قانون باید پلی شي چې هلته ټول اساسي حقونه ښځو ته په نظر کې نیول شوي دي. همدغه اساسي حقونه که چېرته ښځو ته لکه د تعلیم حق، د تحصیل حق، د کار حق او په اقتصادي برخه کې، په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې هغه حقونه چې ښځې لري هغه ورته په نظر کې ونیول شي، عملي شي، جوړ شي، پرته د شک نه چې د ښځو حقونه تامینېدلی شي. او که چېرته حکومتونه واقعا ژمن وي، نو هغه خپلې برنامې په داسې شکل باندې طراحي کوي چې هم ښځینه او هم نارینه دواړه د خپل حقونو نه مستفید شي او محرومیت وجود ونه لري.
د ښځو د حقونو فعاله همیرا حقمل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دوام کې قدرمنو اوریدونکو، نور مطالب هم لرو، خو د شیبه ناجیه ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې په اقتصادي او نورو اساسي مسایلو خبري وکړي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین نن آزاد راډیو ته وویل چې د خبري پرون ناوخته د قانونو او پټرولیم وزارت سربرست محمد هارون چخانسوري د ټاپي پایپ لاین له اجرایوي رئیس محمد مرادوف سره کړي دي. د نوموړي په خبره د ناستې پر مهال د پروژې د چټک تطبیق او د چارو د ښې همغږۍ، د پروژې د امنیت، د سمکو د استملاک، د ګازو د استفادې او د پروژې په اجتماعي او اقتصادي اړخونو خبرې شوې دي. ښاغلي مطفي وایي د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په افغانستان کې د ټاپي ګازو د پایپ لاین د اصلي شریک په توګه د دې پروژې چټک تطبیق او د ښکېلو اړخونو ترمنځ د قوي همغږۍ د مسؤل په توګه کار کوي، ترڅو له ټولو شریکانو سره د ټاپي پروژې په تخنیکي، حقوقي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې اساسي تحرک رامنځته او د پروژې ساختماني چارې ژر تر ژره پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ټاپي پروژې په مسیر کې د ځمکو د استملاک په حق لبه د ښار جوړونې له وزارت سره همغږي رامنځته شي او د خلکو د مشارکت په موخه به د انکشافي شوراګانو او ولسي تړون له پروګرامونو ګټه واخیستل شي چې د پروژې اجتماعي چارې منظمې شي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو ریاست د بڼوالۍ ملي پروژه په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې شل بیلابیل لوی فارمونه جوړوي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو ریاست د بڼوالۍ د ملي پروژې مسؤل عبدالغفار ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فارمونو د جوړولو هدف په بازار کې د کبانو غوښې ته د خلکو د اړتیا لرې کولو او کار موندنه ده. نوموړي وویل چې دغه فارمونه به د بغلان په ولسوالۍ کې چې زیاتې او پاکې اوبه لري جوړ شي. اوس په بغلان کې د کبانو د روزنې 2 فارمونه فعالیت کوي چې د ښاغلي ظاهری خبره د بازار د اړتیا لپاره کافي نه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکي ډالر 9 افغانۍ، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 490 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 375 افغانۍ.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره غونډه کوي چې د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 100 میلیارد یورو مالی پلانونه تصویب کړي. په تیرو دوه غونډو کې د ځینو اختلافونو له کبله په دې سرمشریزه کې مشران ونه توانېدل چې د څو کلونو په مخه پر یو مالی پلان سلا سره وکړي. دا موصله نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. نوری صاحب، خبرونه ته خراغ لاس د اروپای ټولنې د مشرانو د نننې غونډې په اړه کوریدونکو ته وایي چې دوی د اقتصاد رغونې لپاره څومره مالی مرستې په پام کې نیولې.
بلې تکل صاحب، د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې نن په غونډه کې د وو کلونو بودیجې او د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی پلان په اړه موافقې ته ورسیږي. دا د دغو مشرانو چې په مخکینیو دو دا ډولو غونډو کې نه توانېدلې وي موافقې ته ورسیږي درېیمه غونډه ده. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي ډېره لرې برېښي چې د دغې ټولنې د 20 غړو هیوادونو مشران به د بروکسل په غونډه کې چې دوه ورځنۍ هغه درېیمې ورځې ته غځولې یو جوړ جاري ته ورسیږي. خو تکل صاحب، د دې ټولنې یو شمېر مهمو غړو ویلي چې بحثونه پر سم لوري روان دي او دوی هیله مند دي چې یوه موافقه بیا هم ترلاسه کېدای شي. د هالند صدراعظم مارک روتي وویل پرون له غونډې یو شمېر مشران ووتل او په دې خاطر دوی ونه توانېدل چې یوه جوړ جاري ته ورسیږي. روتی د هغې څلور کسیزې ډلې مشري کوي چې ویل کېږي پر مرستو د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي ده.
بله، او نوري صاحب، تاسو مخکې د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر دې پلان د اختلافونو یادونه وکړه. د دوی د اختلافونو اساسي ټکی کوم دی؟
اختلافونه د اروپا د څو شمالي شتمنو هیوادونو او د جنوبي هیوادونو ترمنځ دي. البته دغه اختلافات پرون وروسته له هغې راڅرګند شول چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له پرونۍ غونډې ووتل. له دوی سره د شمالي شتمنو څلورو هیوادونو ډله هم چې د مالي مرستې د دغه پلان د محدودولو او د جنوبي اروپا پر هیوادونو چې تر ډېره دغه مرستې ترلاسه کوي د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي دي ووتله. خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د اروپایي ټولنې یو زیات شمېر مشران پرون وروسته له هغې چې د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د اقتصادي رغونې یو نوی پلان وړاندې کړ، دې ته وهڅېدل چې نن بیا غونډه وکړي. د جرمني یو ډیپلومات د ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې بحثونه یوې حساسې مرحلې ته رسېدلي دي. خو دغه ډیپلومات د خپل نوم پر ساتلو په شرط بیا هم دې اژانس ته ویلي چې دا هم نه ده تر اوسه څرګنده چې په نننۍ غونډه کې به هم کومه موافقه حاصله شي که به نه شي. البته د اروپایي شورا په پلان کې د 1.5 میلیارد یورو مرستې چې د پور او وړیا مرستو په توګه هغو هیوادونو ته چې ډېر دغو مرستو ته اړتیا لري ورکول کېږي، او پر دې سربیره د اوو کلونو په مخه د 1 تریلیون یورو بودجه هم په دې پلان کې په پام کې نیول شوی. البته دا هغه بودیجه ده چې اروپایي مشران مخکې له دې چې د کورونا وایروس په دې وچه کې خپور شي پر سر اختلاف درلود.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا مني چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې کمې شوې دي، خو ټینګار کوي که روغتیایي ستونزې او بخې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو د اخته کسانو په شمیر کې به یو ځل بیا زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ولایتونو کې دا مهال تر ډېره روغتیایي سپارښتنې د خلکو لخوا په پام کې نه نیول کېږي. اجمل تورمان په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب،
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې د پخوا په پرتله باندې راکمې شوې دي، خو لا هغه ولا صفای نه ده ختم شوې. او که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا د هغه کسانو شمېر زیات شي. د امریکا وزارت مرستیالې وایي ماسومې جعفري څوک چې د مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر کومه چې کورونا وایرس لومړی څپه ختمه شوي ده، دوی وویل چې دوهمه څپه به په ژمي کې شروع کېږي، خو که چیرې خلک روسیې سپارښتنې ته پام ونه کړي، دغه په لومړۍ څپه کې به هم زیاتوالی راشي. دې را روان اختر ته اشاره وکړه، وویل چې اختر مخکې او په تېر اختر کې هم دغه روسیې سپارښتنې د خلکو لخوا سمې په پام کې نه وي نیول شوې. هیله ده چې دا ځل روسیې سپارښتنې سمې په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمېنه کابل او په ولایتونو کې خاربند مات شوی، ګرځېدل راګرځېدل زیات شوي دي د خلکو. او روسیې سپارښتنې چې پخوا پام کې نیول کېدلې، مثلا د ماسکونو کارول، یو خو هوا هم ګرمه شوې ده، نو له دې امله زیات کسان نه کاروي مثلا ماسکونه نه شي ځینې خلک. د تازه شمېرو له مخې تکل صاحب په تېرو څلېرویشت ساعتونو کې یو سل څلور اویا کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، ولس له دې ډلې مړه شوي او درې سوه دوه شپېته نور بیا رغېدلي دي، چې په ټولیز ډول باندې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر نږدې پنځه دېرش زرو ته رسېدلی دی. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب، د ترینکوټ د ولایتي روغتون ناروغان او د هغوی پایوازان شکایت کوي چې دوی ته درمل نه ورکول کیږي او نه هم ډاکټران سم چلند ورسره کوي. دوی وایي د روغتون یو شمېر ډاکټران خپلو خصوصي روغتونونو ته هم وربولي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د روغتون ته ورغلی او له ناروغانو سره یې د هغو پر ستونزو خبرې کړې دي.
دا د ترینکوټ د ولایتي روغتون د داخله ناروغانو د بستر واټ دی. په دې واټ کې بستر دغه ناروغان زیات شمیر د ترینکوټ شار د لرو پروتو سیمو او یو شمیر بیا د ولسوالیو دی. محمد افضل چوری ولسوالی څخه په موټر کې تریوی ورځې مزل وروسته خپل ناروغ دی روغتون ته راوستل دی. دی وایي د کمزوري اقتصاد له امله یې خپل ناروغ دلته راوستلی دی، څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، خو تر اوسه پورې د روغتون له لورې هیڅ ډول درمل نه دي ورکول سوي او ټول درمل په خپل شخصي لګښت له بازار اخلي.
نو موږ په دې نیت راغلي چې مثال د شفاخانې ته چې راسو وروره جانه چې د خپل مریض ته یو دغه وکړو، هغه خو نو بېرته بازار ته مې اړ کړي، مننه نخصه بېرته بازار ته ویسو د بازار سره وغواړو.
فضل محمد وایي دولت باید د بېوزله او جګړه ځپلو خلکو سره د دې د ناروغۍ د درملنې په برخه کې زیاته مرسته وکړي، ځکه د نوموړي په وینا چې د یاد ولایت د خلکو اقتصاد ډېر ځپل سوی دی. پنځه ویشت کلن محمد هم ولایتي روغتون ته ناروغان راوستلي دي. دی بیا د درملو د نشتون تر څنګ د ناروغانو سره د ډاکترانو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
دلته مو یو ښځینه ناروغ راوستلې ده د تداوی لپاره. ښځینه ډاکټران له خوا څخه ورسره داسې چلند کوي چې یو ډاکټر باید داسې چلند ورسره ونه کړي. سپک سپور ورته وایي، سیاخي او دقې ورته موږ ته وایو نه لرو، چش نه لرو. نو د بېخي د مور میرې چلند سره کوي، داسې چلند سره کوي چې هغه هېڅ د قانون لحاظ سره نه دي.
په ښځینه واټ کې یو شمېر ناروغان دا شکایت هم کوي چې ځینې ډاکټران یې په روغتون کې درملنه نه کوي او خپل شخصي کتنځای ته یې وربولي. په مرکز ترینکوټ ښار کې دا یوازنی دولتي روغتون دی چې پر یو وخت د سلو ناروغانو د بستر ظرفیت لري، چې له دې شمېرې پنځه ویشت بستره ښځینه ناروغانو ته بیل سوي دي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسؤلین بیا له ناروغانو سره د یو شمېر ډاکترانو ناسم چلند مني، خو دا نه مني چې ناروغانو ته دې درمل نه ورکول کیږي. د روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه ډاکټران چې ناسم چلند کوي د ولایتي دفتر له لوري ګمارل سوي دي او کنټرول یې د دې تر واسپور ته خبره ده.
دا یوازې یو شی ما اورېدلی دی، د ناوړه برخورد هلته مشکله ده. یو دغه د زنانه دغه کې د داخل کو شکایت چې کړی دی سره ته دغه د بچی خیاط لور ده میمونه نمیږ سره یا دغه او دا د ولایتي دفتر څخه جدي پر موږ باندې نازل شوی ده. سره ته اوس موږ په امتحان باندې نه دراوسته، موږ په اخلاق نه دراوسته، د مثلا مشکل کار کاوه هم د دوا په ټول دوا مکمل رسیدلې ده لږ څو کلمه کې پاتې سره خوشته هغهسته منته دا چې هغه دا نوي خریداري کې دغه
اوس مهال په ټول اروزګان کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي، خو د خدمتونو د وړاندې کولو له څرنګوالي تل خلک شکایت کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5